د مشال ډیو پرونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی وخت سهار لس بجې شوی په دې خبري غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ وري د پاکستان د بورو چر وزیر شاه محمود قریشی ل خپل امریکایي سیال سره ملاقات د افغانستان پر سوله خبري اترې دوه مشرانو کړی پر دې سربېره د خبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو سیمو کې د واورو لکبله خلق ل څستوند سره مخ تي دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخ کې مجید بابره خبرونه ورو
ستلم شي لومبه د مشال خبرونو سرټکی پاکستان وایي چې افغانستان د سروخت کلنۍ جګړې د سیاسي حل لپاره به ګډې هڅې جاري ساتي په شمالي وزیرستان کې د تعلیمي ستونزو پر ضد ځوانانو لاریون کړی روس وایي د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او ستمشال د خبرونو تفصيل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو د افغان سروخت کلنۍ جګړې د خاتمه یو سیاسي حل رامنځته شوه تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنو چارو د وزیر مایک پومپیو سره د ملاقات پر مهال قریشی وایي چې پاکستان به ډېرې نیک نیتۍ سره د افغان شخړې د حل لپاره ګډې ذمہواریو کې خپل برخه چوي د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې مایک پومپیو د افغانستان د شخړې د سیاسي حل په افغانستان پاکستان کې د امن په مخه د هڅو او د پورم نا غونډیتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه واشنگټن ته د قریشی دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سباله اسلام آباد ته د جنوبی اسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر الیس ویلز هم په سفر ځي بلخو د راپورونو له مخه افغان طالبان او امریکا په افغانستان کې پټ ځبنده رضا شوی د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداروایي چې د صوبی په شمالي او لری پرتو غړی د سیمو کې د واوري ورېدو او بارانونو لامله بندلارې خلاصې کړي او په اغیزمنو سیمو کې امدادي کاروایان جاری دي دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوې اونۍ راهیسې د صوبی په چترال دیر ګلګت بلتستان سوات کالام هزاره او قبایلي سیمو کې د واوري ورېدو لامله لوی لارې تړلې شوې وي او تګ راتګ نظام د ګډوډۍ سره مخ و خو د پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د چترال سورنګ یې لواری ټنل یې د ټرافیک لپاره خلاص کړی
زم یې د څومره د سین ډبلیو شوا یا د این ایچ شوا دا مشینری دغلته ډیپلوی کړی و او دا اوس لیټیسټ دا پوزیشن دی چې د لایټ ټرافیک لپاره چې کم ټنل دی هغه کولو شوی
د راپورونو له مخه د پاکستان په کشمیر بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د دې واورو ورېدو له امله د سلو نه زیات کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل شوي ول د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان تیر ورځ په سیمه کې د تعلیمي حلو دلو بحالولو لپاره په میرالي کې لاریون کړی د دوی غوښتنه وه چې په سیمه کې د ړنګ شوي سکولونه فعال په سکولونو کې د عملي موجودګي او د وسلوالو لخوا ړنګ شوي سکولونه دې ودان او بحال کړل شي د یاد تنظیم مشر نور اسلام داوړ تیر ورځ مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
خایسور شته نه داس کلینا دی چې ایورا سه فحال نه دی هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای یقین نن لوکل سٹاپ تا او پس پی موم شه سکولینا ډنګ پروت دی داس په دته خل شه په میران شاشه ډیر داس کلینا شتا چې هغه غیابود دی
خو حکومتي چارواکي وایي چې په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې د ړنګ شو سکولونو په ویجاړو شو ودانو کار روان دی او ګڼ شمیر مکمل شوی او فعال شوی هم دی د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د خرو د خوندیتوب لپاره یو موبایل اپلیکیشن شروع کړی دی د حکومت په خبره چې کله کومه خزه د کور نه بهر د تعلیمي زده کړو یا روزګار لپاره ووزي او که هغې ته ستونزه وي نو د دې اپلیکیشن له لارې پولیس او خپلې کورنۍ ته اطلاع ورکولی شي د انفارمیشن ټیکنالوژۍ صوبایي وزیر ضیا الله بنګش تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
او چرته کې سغې ته لاګي ته هغې بس کې سفر کی او هغه پوهېږي چې یاره څوک کنګونو کوشش کوي یا نور داسې هغې ته لاګي څه خطره دی نو هغه په فورن هغه ایپ نه هغه سمپل دی درې آپشنو ته ورکړي دي هغې باندې هغه صرف بټن دباو کی او هغه متلک هلته د ضلع ډی پی او هلته کنټرول روم او هلته هغې رشته داران دغې ته مطلب یو ټایم کې هغې ته هغه کال ټول لاړ شي
د سیف وومن په نامه دا اپلیکیشن د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې یو ان وومن په مرسته جوړ کړل شوی دی تحریک لبیک پاکستان وایي چې د دوی د ګوند د مشرانو کارکونکو پر ضد د راولپنډۍ د یو ترهګرۍ ضد د عدالت د پریکړې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. د ګوند یو مشر پیر اجاد اشرفي تېره ورځ رسنو ته وویل چې دوی سره انصاف ونه شو. تېره ورځ د ګوند یو مشر خادم حسین رضوي د هغه ورور او وراره تر څنګ شپږ اتیا نورو کارکونکو ته په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد د پرتشدد مظاهرو په جرم کې په مجموعي توګه 4,318 کاله قید او د سده پاسه 1 کروڑ روپو جرمانی سزا ورکړه. د یاد ګوند مشرانو او کارکونکو په 2013 کال کې د سپریم کورټ د قاضیانو، حکومتي مشرانو او د پاکستان د ادارو پر ضد ناقابل بیان خبرې کړې وې او په پولیسو د تشدد تر څنګ سرکاري ملکیتي ودانو او مالونو ته ورونه یا چولی ول. پیر اجاز شاه دا ونه ویل چې دا اپیل به کله کوي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. هغه ویلي چې روس د دې پروسې لپاره د زمینی برابرولو هڅې کوي. سرګی لاوروف دا بیان پرون د جنوري په 14 په ماسکو کې په یو خبري غونډه کې ورکړی دی. لاوروف ویلي چې امریکا په افغانستان کې یو مهم اړخ دی چې له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي دي او روس یې ملاتړ کوي. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په مذاکرو کې ایران ګډون کولای شوی، خو ایران پر ضد د امریکا دریش د دې امکان مخنیوی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د یو موافقې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو لګیا دی. او رښتیا خبر ده چې امریکا د ایران د پوسټ پر یو لوی جنرال حسن شاهورپور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 14 ویل چې پر حسن شاهورپور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد پولیسي مظاهرو خونړی بندیز لګولی و. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دا جنرال امریکا ته له سفر منع شوی. د مشال خبرونو پای
حضور کو مشال لړیو ته وګستې مجید بابر تاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ملاقات کړي. یو کارپوهای
لچې د اوربند خبرې کیږي یا تشدد کمول خبرې کیږي، نو زیات هغه فوکس او اهمیت خو افغانستان طرف ته هم یو فیکټر دی.
د خبر پښتونخوا او بلوچستان ځینې اوسیدونکي وایي د سختو واورو لقبل له سختو ستونزو سره مخ دي.
اول د بره چترال کې تمام بجلی نظام درهم برهم دي، زموږ روټونو موټونو تمام نظام درهم برهم دي، او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت تر اوسه پورې هلته څه اقدام نه دی کړی.
او په پاکستان کې یو عدالت د تحریک لبیک پارټۍ لزګونه غړو ته د بند سزا اورولې. دا ولی
نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو بیا خو به پاکستان لپاره ډېر مشکلات شي، دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدی شي.
او په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. له مشال لډیو سره اوسئ. اودونکو مشال لډو ته وګستئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو دوړخیزه ګټو د افغانستان په سولې او سیمې پر نور حالاتو خبرې کړې دي. هم پر دې اړه یو راپور اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو دوړخیزه ګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 14 په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او امریکا د شریکه حلو ځلو په نتیجه کې دا په افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیری مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې له خی په لوا په جنوبی اسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بهرنیو وزارت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړي. د پاکستان د بهرنیو وزیر شاه محمود قریشی تر دې مخکې د زیارت پر ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکمه کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه تر یو هدا پوره کړی. او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونه ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بل خو شاه محمود قریشي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته ډېر په وضاحت سره وویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. تاسې راپور واورید چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان په سوله دغه راز نورو موضوعاتو باندې خبرې کړي. او تاسو دا هم ورل چې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موقتی مرستیاله سکرتر ایلس ویل سبا د پاکستان سفر کوي. نو پر همدغه موضوع مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي دي او له هغه مو پوښتلي دي چې د هر څه تاغه څنګه ګوري. نو هغه وایي
تیر ورځ چې کله تاسو د شاه محمود قریشي اکثر خبرې هم کړې، لیکن هغه یو بله خبره کړې وه، امریکا ته خواست کړې دي چې امریکا کم پاکستان د خطرناکو ملکونو کې شامل کړي دي، ایڈوایزری خپل خلکو ته وایي چې هغه د پاکستان د سفر نه ډډه وکړي یا دغه رنګ خپل تاجران. نو پاکستان غواړي چې امریکا دغه ایڈوایزری چې دا خلکو ته چې د دوی اپیل دی د سفر نه کولو یا احتیاط کولو دا د واخیستل شي، ځکه چې پاکستان وایي چې داسې بیانونو سره پاکستان لپاره مشکل دی چې بیا دلته خلک راشي. نو پاکستان اوس بنیادی دغه او بل په دې څو ورځو وړاندې خو تاسو به اورېدلي وي چې امریکا د پاکستان د فوج لپاره چې کوم هغه د ټریننګ مسله وه، تربیت مسله وه، هغه امریکا خوا بندیزو، لیکن هغه بیا امریکا لری کړ. بلکه پاکستان اوس خو پاکستان دا مو چې کوم هغه نور امداد د پاکستان بند دی، هغه تر اوسه پورې معطل دی، هغه د بحال شي. نو بنیادی به په دې سفر کې ما خیال کې هغه دواړه خیزه معاملو ته اهمیت ورکول کیږي چې پاکستان غوړي شو ورکړي شي. لیکن ظاهر خبره چې د امریکا ځکه دا ایل اس ویلز وا چې هغه طالبانو سره اول خبرې شروع کړې وي، اسې خو بیا رسمي خبرې باضابطه شروع شي د تیر کال د اکتوبر کې، لیکن دې په جولای کې خبره کړې. نو ایل اس ویل ته افغانستان په مسله کې هم یوه یو رول دی. نو دغه به پکې یو مسله وي، او ځکه چې اوس خو ډېر لکه څنګه تاسو هم ویل چې د اوربان خبرې کیږي یا تشدد کمولو خبرې کیږي، نو زیات هغه فوکس او اهمیت خو افغانستان طرف ته هم یو فیکټر دی، یو د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو موضوع، د پاکستان او امریکا ترمنځ یو موضوع ده.
سم. نو ترخان صاحب په دې حالاتو کې به څنګه ګوري د سولې خبرو ته؟ داسې راپورونه دي چې طالبان د رزبندۍ ته رضا شوي دي.
زما خیال د ماضي په نسبت د سولې لپاره اوس چې کوم فرصت او چانس دی هغه د مخکې نه زیات شوی دی. او دا لږه شیبه وړاندې بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین نما پوښتنه وکړه، ځکه رپورټونه راغلي دي. یو دا رپورټ دی چې کیدی شي په روانه میاشت کې د سولې هغه معاهده هغه لاسلیک شي. نو د خو دغه ته نیخ په نیخه جواب ونه ویل، البته دا وی چې نن د امریکا او د طالبانو ترمنځ بیا ناسته ده، بیا یو غونډه ده، او دغه خبره د کمچې راپور شوې ده. په دې باندې هم د ویچ خبرې کیږي، دغه استاید یا تردید رد نه کړه، لیکن دا ویچ نن په دې باندې خبرې کیږي. تیر ورځ د موږ کوم معلومات دي، ما خلک خبرې نوي شوې، ځکه زلمی خلیل زاد پرون تللی وو دوبه ته، او دوبه کې د ملګرو ملتونو او دغه رنګ د اروپایي هیوادونو چې کوم افغانستان سره تړاو لرونکي چارواکي هغه سره غونډه کړې ده. دا غونډه تایید شوې ده په خپل باندې د افغانستان لپاره د جرمني چې کوم خصوصي استازي دی هغه په خپل ټوټر باندې د غونډې ته اشاره کړې ده. او بیا د ملګرو ملتونو چې کوم دفتر دی په افغانستان کې یونما هغوی هم د غونډې تصدیق کړې ده. زما خیال دی چې امریکا د لاسلیک نه د معاهدې باندې دستخط نه او دغه رنګ د کوم د تشدد کمولو یا د اوربند لږ وخت لپاره کېږي هغه باندې خبره کړې، ځکه چې جرمني بیا چې کوم خصوصي نماینده دی هغه دا خبره منلیم ده. تیرې ورځې په غونډه کې د تشدد کمولو خبره شوه. امریکا غواړي چې خپل اتحادیان په اعتماد کې واخلي.
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان موږ له دوی سره پر دې خبرې کړې وې چې د ایلس ویلز سبا پاکستان ته سفر دغه راز د پاکستان د مرچور وزیر شاه محمود قریشی ورستۍ څرګندونې په واشنگتن کې اوریدونکو زده ستوم چې ل ډیر وخت رهیسې په خطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی ایښودل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبر پښتونخوا په ډیر سوات چترال او قبایلي ضلعو په لرو پرتو سیمو کې د واورو بارانونو د وروستۍ لړۍ له کبله د کچلارو سړکونو بندېدو له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلاتو سره مخ دي. خو د خبر پښتونخوا د بیا ودانیو امدادي هلو ځلو اداره وایي هڅه کوي چې ټولې لارې او سړکونه د واورو نه پاک کړي او دغه ستونزې له منځه یوسي. له قدرتي پدون سره د مبارزې کمی ادارې د شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له کبله د ځمکو ښویدو او کورونو چتونو راپریوتو په پیښو کې شاوخوا 110 کسان وژل شوي او 10 ژوبل دي. تفصیل له پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو اداره وایي په خیبر پښتونخوا صوبه کې د واورو له وجې د بندو شوو سړکونو د بیا پرانستلو لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو د ادارې مرستیال ډایرکټر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د واورو له وجې په دیر چترال او هزاره ډیویژن کې ځینې مهم سړکونه تړل شوي وو. لطیف الرحمن وایي دا مهال د قراقورم لوی لاره د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې شوې ده او د دیر او چترال ترمنځ د لواری سورنګ هم د وړو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوې ده.
چترال ټنل حوالے سره د واورې چکم پوزیشن دغل تر ریکارډ شو نو هغه د 3 فوټو نه والا تر 15 فوټو پورې دغل ته واورې شی وانه د تیر سائیڈ نہ ہوم بندو او د چترال سائیڈ نہ ہوم ٹنل بندو. چترال سائیڈ نہ ہوم ستیر شو پوری گاڑی رپورٹ شیو او دغل تپ وور کین ختیو نو تل انتظامی د سمرا د سین ڈبلیو شو یا د این ایچ شو دا مشینری دغل تا ڈپلوی کڑے وا او دا اوس لیٹس دا پوزیشن دے چ د لائٹ ٹریفک د پارا چ کم ٹنل دے او کولو شوی دے.
خود برویر چترال کوئستان شانگلی او سوات ضلعو پلری پروتو موکی د وړو سړکونو او لارو د بندیز لوجی خلک د تګ راتګ د مشکلاتو سره مخ دي. په دغه لړ کې د بر چترال یو اوسیدونکی کریم خان او داغه زین نور ملګرو مشال ریډیو ته وویل
پاسا پاسا اوچتا علاقې چې کومه د کانال ته ګاډی نه راسي ډېر واوره شوې دي چې لار بند شو هغه ته نور څه دغه په لاس بند نه کیږي کنه وو ډیزر په کار دی دا ویسے پی پکار دار سے پکی کاولی شیخ جو حکمات کئی حکمات کو کئی نہ کرنا درے روزی کے گئے دار واؤ رشوی دے
اول دبر چترال کی تمام بجلی نظام درہم برہم دے زمگ روٹونا موٹونا تمام نظام درہم برہم دے اور صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت تروسہ پوری حل تسے اقدام نے دیکھڑی تحصیل طور کو شوہ مور کو بلائی علاقے چکم دے تحصیل مستوج بلائی علاقے چکم دے اغازینوں کی دیر زیاد وہ روارے دے دے
خود پښتونخوا د بیا ودانۍ او امدادي هلو ځلو د محکمې مرستیال ډایرکټر لطیف الرحمن وایي د لویو سړکونو ترڅنګ په چترال دیر سوات او قبایلي ضلعو کې د وړو سړکونو د بندیز په دې ستونزه هم خبر دي او ضربه د دغه لارو د پاکولو کار هم پیل کړی شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت د باران واورې له کبله د ځپل شوي ولس مرسته نه ده کړې او یوازې یې د ځان ښودلو لپاره ځینې نمایشي ګامونه پورته کړي. خو د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي اداره وایي د صوبایي حکومت په مرسته یې تیره اونۍ هم پر وخت د ولس مرسته کړې وه او داسې ممکنه بل راتلونکي حالت ته هم په پوره توګه تیار دي. د براسال کې د چې د موسمیت ادارې په بلوچستان کې د نور باران او واورې ورېدو خبرداري ورکړې. تفصیل د بروال کاکړ په راپور کې.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندون غړي وایي حکومت د باران او واورې له کبله ځپل سوي خلک یوازې پریښي دي. د دوی په وینا تیر اونۍ د واورې له کبله بند سوي سړکونه او لارې لا هم بندې پرتې دي او ولس هغه کارونه په خپله کوي کوم چې د دوی په وینا د حکومت ذمہ واري ده. په اسمبلی کې د پښین ضلع استازي او د جمعیت علما اسلام مخکش عبدالواحد صدیقی د جنوري پر 19 مشال رډیو ته وویل چې د په حلقه کې لا هم زیاته برخه لري بند دي.
ټول د دې راتلونکي 27 نیم کونسل دي. په 27 نیم کونسل کې صرف درې نیم کونسل دا تر چې هغه خلاصي د 24 کې 24 نیم کونسل باندې دي. دا اوس هغه پوری وسم خلق په اور کې باندې. لیکن د چیف سیکرټری سره مې ټینګ وکړل حکومت یعنی څه خلاص کوي چې ځان نشته.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکش او د اسمبلی غړي نصر الله زیری وای حکومت واځي د ولست تیرستلو لپاره ځینې نمایشي ګامونه پورته کړی دي.
تر اوسه پورې حکومت یو ګرندي ګامونه نه دی اخیستی. خالی حکومت تر فوټو سیشن پورې دا تر سوشل میډیا پورې دا نور خو ته څه کوي دوی یو مین روډ شارا دا دا نه خلاصولی. نن هم دا ټول علاقې بند دي، خلک حالت محصور دي. حکومت چې دی دا یو کار نه دی کړی.
خو په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر عمران زرکون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی پر وخت له حکومتي وسیلو کار اخیستی او د ولس مرسته یې کړې ده.
لارې خو په ګریډرانو په مشینانو خلاص شولې. باقي چې د کوم د کلي لارې دي هغه خامخا کچه لارې دي، لرې غرونه دي، هغه له وجې یو ورځ دی خامخا لږه وخت لارې بندېږي. هغه باوجود موږ په هلیکاپټر باندې دي خوراک هم رسول دي، دوایانو هم رسول دي، ډاکټرانو موبایل کې مان هم رسول دي. الحمدلله د لارې بندې دي د وجې نه څه زخمي شوی دي نه وجه شوی دي. که چې کوم زخمیان وژل شوي دي دا هغه خلک دي چې کوم چا د کورونه کچه کورونه ول یا چتونه نړېدلي دي یا د ورونه نړېدلي دي.
عمران زرکون وویل چې د دې باران او واوري له کبله په بلوچستان کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د عمران زرکون په وینا د موسمیاتو ادارې د جنوري له 20 بیا په بلوچستان کې تر درو ورځو د باران او واوري وړاندوینه کړې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته تیر ورځ په میرلی کې د ځوانانو سازمان تر سوري لاندې د تعلیم په ارزښت دغلته د سکولونو فعال کولو او لنګو سکولونو د بیا رغونې د غوښتنو لپاره لاجون وکړ. دیوای خپل ماشومانو ته قلم کتاب غواړي، د تیارونه ویستل غواړي او دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی سیمې تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبرجال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تا وزیرستان د سیوري لاندې د تعلیمي ادارو سکولونو فعال کولو او عملیاتو کې ډنګ شو. سکولونو بیا رغونې په مخه پرون میرلی کې لاریون وشو. لاریون کې د ځوانانو تر څنګ د سکولونو ماشومانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل سیما کې ډیرای سکولونه بند، غیر فعاله او د ډیرو ودانۍ ړنګې دي چې دوی بهالی غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وای د ډیرو سکولونو ودانه یډنګې او ډیر غیر فعال دي.
خیسور شته نه د سکولینه دي چې ایو رف فعال نه دي. هغه تا ټیچرون د ډورا نشي ورتلای چې کیم نن لوکل سټاپ تا او پس پی موم شه سکولینه ډنګ پروت دي. دا سپد ته خل شه په میرانشاه شه ډیر د سکولینه شته چې هغه غیر بود دي. په میرلی شه د میساکي ګرل های سکول اوسو خل شه تر ګرل میډل سکول داغه باندي د دشتګردي دي ډور په وجه سره.
بچا خان په هانتون کې د پښتو پی ایچ ڈی زده کون کې د میرعلی سیدون کې بیزار دا وړوي د نړۍ ترقی یافته هیوادونو په سیر خپلو ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوي غواړي.
ودنې شته دي خو فعاله نه دي. د زنانا تعلیمي ادارې بخي حجرې ته جوړې شوې دي. نو مونږ مطالبه کوو چې ایجوکیشن منیسټری مونږ ته د هغه شانته موقع راکړي څنګه چې نورې نړۍ ته حکومتونه ورکوي.
مصور دا وړوي اوس هم د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې ځانګړي ډول د جیناکو سکولونه بند پراته دي.
د میر
خالی دغه مقصد و چې میر تعلیم غوړي میر خپل کلام غوړي میر دلته نرا مزید په وزیرستان شه دغه تیر شپې او دغه بندیز غوړي د میر سکیم لره پرتی سیمې دي په دغه شه چې کوم تعلیمي مرکزی نه دي دغه په سس وجوهات باندې باندې میر د حکومت نه اپیل کې چې دغه ته دا چې کوم فیسیلیټیز دي دغه دا ورته پیراکو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو پس انتظامیه فوز او تعلیم څانګې د سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړې. سکولونه فعال دي، روزانه یې څارنه کیږي او لرو پرتو سیمو کې به هم ډېر زر سکولونه فعال کړل شي. د دوی په وینا د ړنګو سکولونو لپاره هم چې څومره فنډز موجود دي په هغې کار روان دی. دا د پوینا د ډیرو سکولونو مرامت او پکې بجلی اوبه او نور سہولتونه برابر کړل شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پاکستان کې یو عدالت د جنوري پر شپاړسمه د تحریک لبیک پارټۍ لسګونه غړو ته د بند سزا ورولي. پر دې کسانو د مقدمه له هغې وروسته درج شوې وه چې په 2013 کال کې یې د لاریونونو پر مهال تشدد کړی و. یادګون ویلي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی، نو ځکه به د دې سزا پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر یو مذهبي ډلې ته داسې سزا نه ده ورول شوې. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې پر مذهبي ډلو نظر لرونکي د عدالت د پریکړې ته څنګه ګوري؟ د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
تحریک لبیک پارټۍ دا لاریونونه له هغه وروسته کړي وو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه عیسوي میرمن آسیا بیبي بې ګناه بللې وه او د خوشي کولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبي د خوشي کولو پریکړه کوونکي ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکش پیر اعجاز اشرفي اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي سوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک لبیک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لویې پیمانه سزا نه ده اورول سوې. په پاکستان کې پر سخت دریځۍ نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شایع عمل ونیسي چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم سته. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوز له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی، نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوز له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
لومړی خبره دا ده چې دا د تحریک لبیک ته قابو کولو یوه طریقه ده چې عدالت ته ور وړاندې کړې دي. او بل به تاسو ته یاد وي چې د آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې ویشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لتوالي و. نو اوس زما خیال دا کار له هغوی څخه د یو واټن ساتلو لپاره کوي. ګنې په دې حواله خو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خو د سیمیزو چارو بل کارپور رحیم الله یوسفزای وای د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې سختی پیل کړې ده. د د پوینا د تحریک لبیک پارټۍ غړو ته د سزا اورول هم شایي د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمي نه کوي.
پاکستان میں نظر پسار ہوں کہ قرارداد خلاف ہم اقدام کی اور دیر چکم چنڈے راضی پیسے راضی رہے مخنوی ہوتی نو کہ پاکستان دا کار نہ کی بے خوبا پاکستان دے پر ډیر مشکلات دی. دی باندې اقتصادی بندیزنا لگی دی شی دی مخکم سارن اعلان دی دی.
ل رحیم الله یوسفزی زخمی و پښتل چې ک پاکستان د تحریک لبیک غړو ته په تګلارې کې د بدلون لمخې سزا اورولې وي، نو بیا خو دا پښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولی مقدمه نه چلوي. نو د په جواب کې وویل
کسان پوښتنه کوي چې هغه اوس په پاکستان کې بندیان دي او د هغې عدالت کې هم هغوی له مخې ته نه دي راغلي، هغوی خلاف مقدمه نه چلېږي. په هغې کې یو مصلحت دی اس کو احسان اللہ احسان چلے اگر عدالت پر آولی سزا اور کی نبیابا نور چکم کسان بھی تحریک طالبان پاکستان کے یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا لشکر اسلام نور تنظیم نمشتے داعش کسان ہم بھی پاکستانیان بھی نبیاد آغی وصلی بھی اور عزی نو آغی بزیان نرازی
پر پاکستان او په ځنګړې توګه پاوز او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په گاونډي هیوادونو او په ملک دننه لا سخت دریزو او ترګرو ډلو کار اخلي خو هغوی دا تور دوی او داسې تور لګونکې د پاکستان مخالف بولی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې یو لسنی می بجی شوی مجید بابر هم سټوډیو تر غل نو راځي چې لاو د خبرو لنډي زورو
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د پاکستان او امریکا په ګډو هڅو د افغان سرویخت کړنې جګړې د خاتمه یو سیاسي حل رامنځته کیدو والی دی د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د صوبیو په شمالي او لرې پرتو غرایزو سیمو کې د واورو ورېدو او بارانو له امله بندې لارې خلاصې کړې او په اغېزمنو سیمو کې امدادي کاروایانې جاری دي دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې د صوبې په چترال دیر ګلګت بلتستان سوات کالام هزاره او قبایلي سیمو کې د واورو ورېدو له امله لوې لارې تړلې شوې وې او د تګ راتګ نظام د ګډوډۍ سره مخ و د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان تیر ورځ په سیمه کې د تعلیمي هلو دلو بحالولو لپاره په میرلي کې لاریون کړی د دوی غوښتنه وه چې په سیمه کې د ړنګ شوي سکولونه فعال په سکولونو کې د عملي موجودګي او د وسلوالو لخوا ړنګ شوي سکولونه دي ودان او بحال کړل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ښځو د خوندیتوب لپاره یو موبایل اپلیکیشن شروع کړی دی د حکومت په خبره چې کله کومه ښځه د کور نه بهر د تعلیمي زده کړو یا روزګار لپاره ووځي او که هغې ته څه ستونزه وي نو د دې اپلیکیشن لارې پولیس او کورنۍ ته اطلاع ورکولی شي تحریک لبیک پاکستان وایي چې د دوی د ګوند مشرانو کارکونکو پر ضد راولپنډی د یو ترهګرۍ ضد د عدالت د پریکړې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي د ګوند یو مشر پیر اجاز اشرفي تېره ورځ متنو ته وویل چې دوی سره انصاف ونه شو خو دا یې ونه ویل چې دا اپیل به کله کوي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي هغه ویلي چې روس د دې پروسې لپاره د زمینی برابرولو هڅه کوي امریکا د ایران د پوسټ پر یو لوی جرنال حسن شاهورپور بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 19 وې چې پر حسن شاهورپور بندیزونه د دې لپاره لګول شوې چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په ولسی مظاهرو خونړې بندیز لګولای وو
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دین مې کې دوا او نږدې خبرونه لرو روښانه مستقبل او د باختر ستوري خو تر هر څه مخکې راځو د روښانه مستقبل او نږدې خبرونه ته نن پکې تاسو اورئ چې پاکستان بهر په نورو هیوادونو کې څه قسمه تعلیمي سکالرشپونه یا وظیفه د زده کوونکو لپاره شته نو د خبرونه کوربه منور شادي راځي چې په ګډه توګه شو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی نو کولای شي چې د انټرنیټ لالارې د نړۍ پر مختلفو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قامونو سره سیال کړي زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم دغه هیوادونو په حق لا معلومات لري خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختلفو هیوادونو شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتون ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړې هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غینه سبق وایلې بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانځي کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غینه پس ماستر ما د قائد اعظم یونیورسيټي نه کړې په زولوجي کې او ایم فل هم په زوالوجي کې عقیده زمينه حسینا د هغه نه پس دو کال ما ټیچینګ کړه پرایویټ کالجز کې او د هغه نه پس چاینا ته سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پوښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټي ده، لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینسز یا فزیکل ساینسز چې والی زیاتره سټوډنټ جرمني کم یونیورسٹی دیا پریفر کوي، خو تاسو وګورئ هلته کې اوس هغه فنډنګ چې دی ورسته ورځ هغو کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي، او دلته کې چاینا چې دی دوی خپل یعنی فنډنګ هر کال چې دی سیوا کوي، د هغې په وجه دوی ته نمبر آف student or number of professors زیات پکار دي. نو دیوس فاندینګ هم ډیر ورکه او فیکلټی چې کوم دا زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غوسر کمپټیشن کوي، او زیاتره فیکلټی هم د هاغه ځین راوسی. زمونږ هم ولنی پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک، هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی، خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینیز سټوډنټس هم انټرنیشنل هم، خو بیا په دې کې دیو خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینګویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشن مطلب فارم سبمیشن، او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي، او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه سس ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th اف سپتمبر لا چاینا کې کلاسز بیا سٹارټ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکي دغه وظیفې یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي، طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټیز ټو سیټی یا پروینس ټو پروینس کوم نه، یعنی هغه منګای د هر سیټی چیرې مختلف سیستم نه. نو اوورال چې وګورو آی تھینک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپنسیو سیټیز مونږ والو، نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال دا ایکسپنسز میکسیمم چې ډیر یا چې 2000 یوان پورې لګیږي، نو مونږ ته چې کوم منتلی پیسې ملایويږي نو انډر ګریجویټ ته 2500 یوان ورکړي، ماسټر ته 3000 او پی ایچ ڈی ته 3500، په سی ایس سی کوم چاینیز ګورنمنت سکالرشپ یوان ملایويږي.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلي وي پښتنې جنې سره مهم خبرې وکړي.
زما نوم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکی یم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې، بیا ما دلته اپلای کو سکالرشپ د پاره دوه درې یونیورسيټیز کې مې اپلای کو، خو د چلن یونیورسيټي چنګ چن نه ما ته سکالرشپ آفر رالو، نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلتا ز آئی آر کے ایم ایس کوم لگی آیا ماں، اور دلتا چہ شروع کے راغلے ماں لگ لینگویج بیریئر ہو مذکر لگ پرابلمز ہو ٹائم تیرے دونوں دلتا ماں یو ایئر بیا لینگویج کورس ہو کو نو مگر یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نپس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موڑے دے داخلے لپارا دا ضروری اسناد پا حق لے اویل
دی ټول زمونږ پریویس چې سمره ترانسکریپت دی اغم وو، هغه نه علاوه زمونږ دا میډیکل دی غوښته وو، هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسنګ لیب د چاینیز خپل دی دا غي میډیکل اپروف کیږي، هغه را غوښته وو نان کریمینل سرٹیفیکیټ را غوښته وو، او
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتون لپاره پیسې ورکول کیږي. نوموړی په دغه هیواد کې د ژوند ژواک په اړه وویل،
الحمدلله دا ماته یې سم مسله دلته نه ده شوی چې څنګه ما الته خپل صادرو خپل عزت می کور وو الته دلته چې زرا غلې ما زه چې سکاف جو ما نن مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ماته منه نشتا چې ته دا ما کوا ته غم کوا نور رغ دی لایف دی هم خدي بینګ مسلم لایک ډیفیکل شي مونږ ته خو بیا هم د دومره پابند نشتا چې تاسو سخورل مواړی چرته تلل واړی مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي دلته عربین جنې کوي دی هغه ابایا مچي ریسټورنټس هم شته مسلم ریسټورنټس هم شته او داسې نور هم شاپس شته چې هلته ایون پاکستانی دا مسالې وغیرہ چې کوم دي سپایسز دا ملاویږي او چې کوم څه شاپس دی هلته حلال میټ او حلال فوډ ارسه ملاویږي.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
خو هم چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی، میل سم دی خو فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي، هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي، خپل ژوند خطه رہی نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خپل پښتنو ته هم دا کوي چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور کوي ورکوي مست ورکوي چې هغه خیر دا صرف زمونږ غږ نه کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو، خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینا پاس.
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مهم خبرې وکړي. هغه وایي،
زما نوم سید اسمت شاه ده، زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی پروت ده ځنګلخیل. زه د ځنګلخیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغتنه شوی. هغې نه پرته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسټي نه ام ایس وکړو. هغې نه پرته زه په خادد یونیورسټي ته یم فیلته راغلم. یم فیل نه پرته زه په سټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پرته بیا زمونږ د شنتیو پروګرام جوړ شو د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ډي وکړو او هغې نه پرته بیا دلته زما په یونیورسټي کې د پروفیسر حواله سره د ما کار شروع شو. نو دلته تقریبا څخه لسو یو لسو کارونه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلتا کسان راتلو په ډیر کم تعداد کې په دې چینې ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حوالې سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وه نه، نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقه کار ډېر آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده، هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده، هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده په هغه کې هغه بچی چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ډي ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي، هلته خپل قواعد برابر کړي او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي؟ نوموړي وویل،
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ده، په هغه کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی، بیلټ اینډ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د موفقام یا د نلو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغه ډاکومېنټس په اچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بورد نه اپروول ضرورت ته
ان علاوه په مختلف نور ځینو ملک فارماسیست نه دی ضرورت پدې ټیسټ کوم نو دا ټیسټ کوم په دې ضروري کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو او د بچانو داخلي تر دوشي نو په هغه وخت په موقع باندې اوس دا خبرګیری تر لاسه شي مونږ چې څنګه دا کار کوون کړه نو هغه بلغونه تیم اخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې لچین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زمون ډیر د شته ځوانان دی تکړه ځوانان څنګه د تنه خارج شي او وطن ته واپس لاړ شي کبه یالته مواقع مناسب نه وي نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دبي په بعض یونیورسيټو کې هلته کار کوي. بعض دغه شین شته دي هغه د یورپ یونیورسيټو ته لاړ شي نو مخکې مواقع دغه شې دي تیار دلته نه کچیر څوک ماستر وکي هغه به پی ایچ ڈی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کی یا د پی ایچ ڈی نه پرسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېر کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکه زمون ضرورت سی واده نو زمون په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې زرین کوي نو برتری روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دی هغه ته مواقع لري سی واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ.
پردون کوم مشال لري ته وګه سي تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړو ته وګشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د نومیالي تاریخ پو محمد حسن کاکړ د دریم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به په ټولنیز رغاوي کې د پردی مسولیت په اړه د یو لیکچر او بحث حال هم په یو ریپورت کې درکړو او په اخیره کې به په لوی افکتیا کې د پوړنی پر زخت هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو 13 د افغانستان په لغمان ولایت کې د وتلی افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ دریم تلین ولمانځل شو چې یو شمیر لیکوالو د هغه په ژوند او تاریخ لیکنه مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په ریپورت کې. د نوموړي افغان تاریخ پو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ د دریم تلین په پار دا غونډه د لغمان په مرکز مهترلام کې د جنوري په 9 نیټه جوړه شوې وه چې یو شمیر لیکوالو او قلموالو د هغه په کړو علمي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان لال پاچا ازمونو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې پوهان کاکړ پښتو ادب او تاریخ لیکنې ته ډیر کار کړی او د هغه لیکنې د ځوان نسل لپاره ډېرې ګټورې ثابتې دي. شي
پوهان صاحب پښتو ادب او همدارنګه تاریخ لیکنې ته ډېر نسل کېدونکي عریضه لیکلي د وړو کتابونو رامنځته کړي چې زموږ ځوان نسل به له دې کتابونو ډېره ګټه واخلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بابرک میخیل هم یو له هغو چې د پوهان کاکړ په کړو خدمتونو یې وینا واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهان کاکړ په تاریخ لیکنه کې بې ساري خدمتونه تر سره کړي دي.
د افغانستان معاصر تاریخ باندې کاکړ صاحب ډېر زیاتې لیکنې کړې دي
او د دې لیکنو یو خلنه داد چې په خوانیو کې چې کوم نیمګړتیا وي هغه نقد کړي دي او دارنګ په بهرنیو چې په افغانستان باندې کوم تاریخونه لیکلي دي او بیا په تیر وطن دي هغه نقد کړي دي.
لیکوال او کرکتون کې زرین انزور ویل پوهن کاکړ د افغانستان په معاصر تاریخ بنیادی لیکنې کړي دي.
د افغانستان یو لوی افتخار دی پوهن اسد کاکړ د افغانستان د هغه مورخینو نه دی چې واقعا د تیر بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ډېری قدرمنې اساسي او ډېری ژورې څېړنې کړي دي.
تر غونډې وروسته د غونډې ګډونوال د لغمان سورخکانو ته ولاړل چرته چې د پوهان محمد حسن کاکړ مقبره جوړه ده. په دې موقع د پوهان کاکړ زوی کاون کاکړ وویل د مقبرې تر څنګ به په 15 جری بزمکه یو پارک کتابتون او د غونډو تالار جوړوي.
دا تاسوګوري او 15 جری بزمکه دا چې دلته به د یوازې نه رمزای سره دلته به دنه به یو لوی پارک به جوړي او دلته اودیتوریم به جوړیږي چې دننه یې او بیرون به وطنداران کولی شي چې مجلسونه ونیسي. دلته بیرون هم سړک جوړ ګرځي او وای نه کې دلته به جومات خانه به مې هم چند دې د تابونو او نور لیکونو ډېر معلومات دغه موجود کیږي.
د لغمان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې هر کال به د پوهان کاکړ په یاد د غشان غونډي جوړوي. پوهان محمد حسن کاکړ په 1908 میلادي کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په 2010 میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته سپارل شوی دی. پوهان کاکړ له رسمي زده کړو وروسته په کابل پوهنتون سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د استاد په توګه دنده تر سره کړې و او له هیواد بهر هم په یو شمېر پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی و. نوموړي د افغانستان په اړه په پښتو او انګریزي ژبو تاریخي کتابونه لیکلي چې اوس ترې د ماخص په توګه ګټه اخیستل کیږي. تر ستوري ګرانو مینوالو 13 په جلال آباد کې فکری دریز مرکز په ټولنیز رغاوي کې د فردي مسؤلیت په اړه د یو لیکچر په وړاندې کولو سره د ځوانانو ترمنځ بحث تر سره شو چې حالي په ریپورت کې درکوو. ټولنیز رغونه کې د پردی مسولیت تر سرلیک لاندې دا لیکچر د جنوري په 9 نیټه په جلال آباد کې د فکری دریز مرکز د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې په لسګونو ځوانانو په کې برخه لرله. په دې غونډه کې لیکوال او کرکتونکي اسد الله خالص په ټولنیز رغاوي کې په پردی مسولیت لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي د خپل لیکچر په اړه مشال رادیو ته وویل
موږ څنګه کولای شو په ټولنه کې رغاوی رامنځته کړو. په دې باسو شو د نن باس د نورو باسونو سره توپیر دا و چې ډیره برخه ګډونوالو علاقه خو دا ګډونوالو خپل نظرونه وړاندې کړل. مالکیت په احساس وګیدلو یو ځوان ته د شتون پارزښت وګیدلو هغه سره چې دغه وطن دغه سیمه د کوڅه کور خا ټول خپل وګڼي په خپل د مالکیت احساس کې او د مالکیت احساس فکری رغاونه دا او فکری رغاونه په ټولنیز رغاونه انجامیږي.
په غونډه کې ګڼو ځوانانو د لیکچر په تناظر کې مباحثه هم وکړه. امین ستانکزی لیکچر او مباحثه د ځوانانو د فکری تنویر او پردی مسؤلیت په اړه ګټوره وبلله.
نننه بحث چې په ټولنیز رغاونه کې فردي مسولیت زما لپاره ډیر نوې و چون دا موضوع ډیر نوې ده. موږ ټول ځینې فردي مسولیتونه لرو، ځینې اجتماعي یا ټولنیز مسولیتونه لرو. د دغه اجتماعي مسولیتونو هغه ډیره مهمه برخه چې دا فردي مسولیتونه جوړي، ځکه چې فرد اصلاح نشي موږ جامعه ټولنه نشي اصلاح کولای. نو په ټوله کې زما لپاره او د ځوانانو لپاره ډیره نوې موضوع او ډیر څه مترې زده کړو.
ټولنیز فعال وحید زهیر هم د دې باس یو بل ګډونوالو. نوموړي وویل کله چې یو شخص خپل مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړي ټولنیزه رغونه رامنځته کولی شي.
هر فرد خپل ټولنې ته باید ژمن
ژمنی خپل مسولیت ته باید ژمنی هر فرد لږ تر لږه په ټولنه کې چې اوسیږي د هماغې ټولنې د مالکیت احساس باید وکړي او هر کله چې موږ د مالکیت احساس کوو هغه خپل ګڼو بیا د هغه ګټه او تاوان د هغه نقصان او ګټه دواړه موږ خپل ګڼو د هغه په مقابل کې موږ مکلف یو چې کار وکړو خپل مسولیت وپیژنو طبیعي ده ما لکچر ډېر زیات ډېرې خبرې زده کړې نوې معلومات مې ترلاسه کړل او عملی ژوند کې به کوشش وکړم چې دغه خبرې په عمل کې پیدا کړم
د فکری دریز مرکز مسولین وایي چې د ځوانانو د فکری تنویر او شعور د بیدارۍ لپاره په بیلابیلو مسایلو لیکچر نوټونه چمتو کوي او پر نارینه ځوانانو سربیره ورته خزینه هم وربلي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني کلتور او په ځانګړي توګه په لوی پکتیا کې د پوړنی په ارزښت د نجیب الله ادوخیل ریپورت ته تم کیږو
په پښتني ټولنه کې د عقیدوي سپیشلتي او په خوا کې ځینې کلتوري ارزښتونه هم داسې دي چې پښتانه نه یوازې سرغړونه ورڅخه نه کوي بلکې درناوی ورته لري د دې ارزښتونو څخه چې تر اوسه هم په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول دی او هر څوک یې درناوی کوي لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي که د دو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرای وغوړوي دوی ورڅخه منصرف کیږي
لکه څه ډول چې وه ټولنه عقیدوي سپیشلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور څادر دی زموږ د خور څادر دی زموږ د اورندارو څادر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي کله چې زموږ خویندې دا پړونه دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي په پښتنو او لویه پکتیا کې پړونه د خلکو لپاره د برم او عزت یوه نښه بلل کیږي دا زیاتوي د پښتنو په فرهنګ کې هم د پړونې ارزښت ډیر دی ځکه لویان چې کله خپلې ناوې او د کور بلې میرمنې ته دعا کوي ورته وایي خدای دې سرتوري مکه په دې ځای کې سرتوري له یوې خوا د عزت د ساتلو او بل لوري ته د ښځې د خاوند اوږ ژوند لپاره دعا ده
لویه پکتیا کې بیا پړونه یا ټکرای د ولسونو په منځ کې د پرګنو په منځ کې د ډیر یو لوی عزت او د برم نخه د ښځینه او د نارینه و د پاره ګڼل کیږي او ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقې کیږي چې زینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتاه د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي
شاعر او لیکوال څخه سروار میاخیر هم وایي پښتانه ټیکري ته ډېر درناوی لري که چیرې ډېره تاواني مسله هم وي خو چې ښځه یې منځ ته ورشي ښکېرې خواوې پوشا کیږي او په دې سره د لانجې د ستریدو مخه نیول کیږي
ټیکري ته پښتانه رښتیا هم چې ډېر زیات درناوی لري کله که چیرته د دوو قومونو یا مثلا د دوو متحاسمو خواوو ترمنځ جګړه هم روانه وي کله چې میرمنې راووزي د جنگ ډګر ته او خپل ټیکرای پورته کی نو پښتانه په خپل هغه ټیکري ته د زیات درناوی له عمله ولو کا په د جنگ په ډګر کې هم ډیر زیات مړی او شهیدان هم پراته وي دا غوی څخه دوی صرف نظر کوي هغه ټیکري ته د احترام په دود باندې هغه جګړه ته د پای ټکی ایږدي
د لوی پکتیا فرهنګیان وایي د یادې سیمې په کلتور کې په کوم ځای کې چې ټیکری او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او د شخړې ځای پرېږدي همدارنګه که ښځه د منازع اړخونو ته ټیکری ورمخېته کړي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي
د
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.